السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ام پایل په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړې ک طالبان له هغه څه چوراندې ویل شوې نور امریکایي يرغمل هم ولري د مشرانو په سر به ډیره لویه جایزه کېږي نو موري پر نو وخت په خپل ایکسپانډ په دیړل لیکلي کې طالبانو تر راپور شو شمورو څخه زیات امریکایي يرغمل نیولې دي کدا خبره رښتیاوي موږ باید طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سم لاسي و ډیره لویه جایزه بونټي وټاکو خای لاغې عملو چې د اوسامه بن لادن لپاره موټاکلې و په امریکا کې د جو بایدن د ولسمشری په وروستۍ ورځ طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشکېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان رایان کوربت او ویلیم مکینټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګلیزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي خو طالبان د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره رد کړې طالبانو تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د دغه ګواښ په اړه هم څه نه دي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راغچی چې د اپلای په مشرۍ کابل ته تللی نن په ار کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی په دې کتنه کې ملا محمد حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته امنیت د ده په خبره ټینګ شوی ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو تر دې څو ساعته مخکې د ایران د مهر نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړې په دې کتنه کې امیر خان متقی د ایراني پلاوي هرکلی کړی او ویلي دي هیله لري چې دا کتنه د دواړو خواوو د اړیکو په لوړولو کې مرسته وکړي عراق چې هم ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي تجارتي او سیاسي اړیکې په ښه کچه کې دي او هیله لري چې په دې سفر کې به وکولی شي د دواړو هیوادونو د ملي ګټو لپاره اړیکې تر ممکنه حده پورې لوړې کړي دا له هغه وخته چې عراقچی د ایران د باندنیو چارو وزیر ګمارل شوی افغانستان ته د لومړی سفر دی له ده سره د اقتصادي فعالانو یو ټیم هم په دې سفر کې ملګری دی د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په غزې ترانګه کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي ډونالد ترامپ نن یکشنبه سهار د ویل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړي او غواړي د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی سره هم خبرې وکړي ترامپ چې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې د اردن د پاچا په اړه وویل غواړي هغه د خلک خپل هیواد ته وروبولي د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د غزې اوسیدونکي به دې هیوادونو ته څنګه ولېږدول شي یوازې دومره وویل چې دا کسان کېدای شي د لنډ یا اوږد وخت لپاره دغو هیوادونو ته انتقال شي او د اوکراین ولسمشر وایي ډونالد ترامپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپله ژمنه عملي کولی شي خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري ولادیمیر زیلینسکي د شنبه په ورځ د مولداویا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل کو اوکراین په مذاکراتو کې ګډون ونه کړي دغه طرح به بریالی نه وي ځکه چې روسیا د جګړې پای ته رسیدل نه غواړي خو اوکراین غواړي جګړه پای ته ورسوي ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې سپینې ماڼۍ ته د ستنېدو په صورت کې به ډېر ژر د اوکراین جګړه ختمه کړي که څه هم هغه د دې کار لپاره خپل پلان نه دی توضیح کړی ولادیمیر زیلینسکی د شنبه پورز له ایټالیایي خبریالې چچیلیا سالا سره په یو مرکه کې چې تازه د تهران له ایوین زندانه خوشی شوی ویل باور لري چې ډونالد ترامپ له زړه د دې جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ د سر مطلب مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو نوی خبرداري د طالبانو ته ورکړه
د طالبانو لبند د دوه امریکایي وګړو تر خوشکېدو وروسته وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ک طالبان له هغه څه چوڑان دی ویل شوی نور امریکایي ارغمل ولري امریکا خایي د طالبانو د جیکپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکی
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دویمې جمهوری ریاست د دورې لپاره رئیس په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوېدلی دی د چارې د بیو په اړه هم ډیر زیات تاثیر ایښی دی
کوم د ډالرو بیا اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو په تړل ده حکومت باید هر اقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره یو حد لازم اقدامات ترسره کړي د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي
د یارم تاسو ته رپورټ لرو چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ویندوی پرون ویلي ډیر احتمال شته چې د کرونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له لابراتوار څخه خبره شوې وي وخت په دیارم تاسو ته ریپورت لرو چې غنی خزي اوس چې له زده کړو به برخې دي خیاطی ته مخه کړی ده.
موږ راسته ایلی ولاړی را باندې توره تیاره سوله ولې اوس موږ ځانونه په خیاطیانو باندې مصروف کړی دي چې دی اوس مې ټول حالات مې خراب شوی اوس د خیاطي سره خوځون مخته وړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو خرغلاست وایم راځو اول مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي ک طالبان له هغه څخه وړاندې ویل شوی نور امریکایي رغمل ولري، امریکا خایي د طالبانو د جګپړو مشرانو پر سر ډیر لوی جایزه یا باونټي وټاکیم. د پخپل ایکس پانی لیکلی انداسي جایزه شید بن لادن پر سر لټاکل شوی غيام زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه لا خبرګون نه دی خوله. اخوا د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع د پخپلو لومړیتوبو کې ونیسي. د چارو پوهان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو د سرګندونو په اړه بیلابیل نظریات ورکوي.
د طالبانو له بنده د دوه امریکایي وګړو تر خوشی کېدو وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوی نور امریکایي ارغمل ولري، امریکا خایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. مارک روبیو پرون نا وخته د دلوي پشپګم نیټه په ایکس په خوانی ټویټر ولیکل اوس می واوري دل چې طالبانو تر راپور شوی شمیر څخه زیات امریکایي رغمل نی ولیدي. کله خبره رښتیا وي مونږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یو ډیر ستر جایزه وټاکو. خایل هغه حمله یا چې د اسامه بن لادن لپاره موټا کلی و. امریکا کې د سپتمبر 11 مېل تر هغریزو بریدون وروسته متحد ویلاتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وژل کېدو لپاره د 25 میلیون ډالرو جایزه ټاکلې و. کڅام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې څومره امریکایان د محل طالبانو سره يرغمل دي. خوند څو ورځې مخکې د جنوري په 28مه د طالبانو حکومت او د امریکا د متحد ویلاتونو ترمنځ د یو افغان او دو امریکایي اتباعو د تبادله او خوشی کولو په اړه راپورونه ورکړل شول. له خوشی شوی امریکایانو یو رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022 کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو او د بل هغه نوم یې ویلیام مکینټی خودل شوی دی. افغان راخلص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشئی توکو په قاچاق او د ترهګری زکړونو په تړاو په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی وو. د امریکا رسنیو د راپورونو لمخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ولاسل امریکایي شاه محمود حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغاني ولاسل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپل لومړیتوبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي لا پر لپسې غوښتنو سره سره د امریکا پخوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله، خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي. د چارو کارپوهان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د نړیوالو چارو پو تاریخ فرهادي په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه بولی، وایي د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د امریکا له نوي حکومت سره دا ډول مسایل حل کړي. موری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
حتما ګراوان خو فعلاً هستند در افغانستان
اوس په هر عمر په افغانستان کې امریکایي يرغمل شوی کسان موجود وي. کنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونه نه کولی. افغانستان باید د امریکا له نوي حکومت سره چې په امریکا کې هم د لوی بدلونونو پلان لري د قطر او اماراتو لاري اړیکې ولري او لزن پرته دا ډول مسائل حل او فصل کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه دي او باید ژر خلاص شي.
د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت بیا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې تر ډیره پر طالبانو د متحد ویلاتونو د فشار یو هڅه ده. موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبري په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان که دا استګیره پوری مثبت واردوي، ځکه چې کوم تغیرات چې موږ انتظار درلودلې چې په دغه درو کالو کې باید وسی، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، خصوصا د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو په اړه باندې متاسفانه چې هغه پرمختګونه نه دي سوي. بنا ان دغه یو ذهنیت په کتلو سره د امریکا نوې اداره غواړي چې پر طالبان باندې فشار راوړي چې ځینې غوښتنو ته غاړه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر طالب مشرانو د لویو جایزو د ټاکلو خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې د 55 طالب چارواکو نمونه لوړاندې موجود دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی او دغه هیواد د پلټنو فدرالي ادارې ایف بی آی داسې معلومات چې د سراج الدین حقانی د نیولو لامل شي د 10 میلیون ډالر انعام ټاکلی دی. خو هم دا درې ورځې مخکې سراج الدین حقانی او د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او هلته یې دغه هیواد له مشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره ولیدل. د یادونې ده چې تازه د جنایي نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ د دلوي څلورم اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ځانګړي توګه د هغوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د مشرانو په بشري جنایتونو په ځانګړي توګه د ښځو انجونو پر وړاندې د پراخو تبعیضونو په تور تورندي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال دی غوښتنې ته په غبرګون کې وویل چې دا اقدام دوګونی چلند او سیاسي انګیزه لري.
و مورید چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی که له هغه څه چې وړاندې ویل شوی طالبان نور امریکایي یرغمل هم ولري. د طالب مشرانو په سر به د اسامه بن لادن په پرتله لا پسې لویه جایزه وټاکي. دا وروسته له هغه چې دوه امریکایان د جو بایدن د کار په وروستۍ ورځ کې خوشې شول د یو بندي طالب په بدل کې. په اروپا کې د افغانانو د حقوق پوهانې د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر ښاغلي میر عبدالواحد سادات سره په همدې مورد خبرې کوو. سادات صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست خبرې راسره کوي. دا بونتیانې یا جایزې واقعا څومره عملي بڼه لري او آیا طالب مشران به ورته اعتنا وکړي که څنګه؟
سلامونه او احترام. زه ګمان کوم چې د افغانستان خلک د دغسې جوایزو پوراندی کوم هغه نه لري، یعنی کوم جدي عکس العمل، ځکه چې ټول خلک آشنا دي تر تقریبا ډیر کلونو کېږي چې دغه جوایز تاکل کېږي. همدا اوس د طالبانو مشران، د طالبانو د فکتو حکومت رهبران په ټول لیست کې شامل دي او جوایز، مثال د طالبانو د وزارت داخلي سرپرست خاغلی اقانی هم دا اوس 10 میلیون ډالر ورباندې جایزه ټاکل شوی ده. مګر مونږ او تاسو خبر یو چې هم دا اوس خاغلی اقانی په ابوظبي کې سفر لري. همدغسې نور مشرانم. زه ګمان کوم چې د نوي ادارې د ایالات متحده، یعنی د خاغلی ترامپ د ادارې، غواړي چې یو نوی سیاسي فشار او یو نوی تبلیغاتي فشار پر طالبانو باندې، پر طالبانو رهبرانو باندې هغه کې مونږ او تاسو واوردل د بین المللي محکمې سارنوال درخواست چې ډېر یو قوي یو هغه سیاسي اقدام ده، یو سیاسي اقدام ده. ام دغسې د طالبانو په مقابل کې دغه کومکونو چې ورکول کېږي افغانستان ته، بشري کومکونو ته، دا هم اعلان شوی ده چې څېړل کېږي او حتی دقت خبره هم وشو په امریکا کې. په اوس وخت چې وزیر خارجه د امریکا دا خبره مطرح کوي، دا پوښتنه رامنځته کیږي چې وزیر داخله خو، وزیر خارجه د امریکا خو سناتور و په امریکا کې، یعنی مقتدر سیاسي شخصیت و. دوی لا تر اوسه خبر نه لري چې څو کسه امریکایان په کابل کې یرغمل نیول شوی ده. زه ګمان کوم چې دا یو دیر قوی تبلیغاتی فشار ده او عملی کوم اغه نلری، ځکه چې متاسفانه اصلا دغه د ایالات متحده امریکا. بلی
بله خاله سعادت که یو بل پختنه پام دی رابطه کوم چې اغه نشي او به هیڅ خبري مقطع کومه
مهرباني
دلته د امریکایي ادباو خبره مطرح ده کوم په یاد وی د 2000 فکر کوم نو لسم کال په سپتمبر کې چې په کابل کې په امریکایي کاروان باندې بریدو شو په هغه کې خو افغانان هم دولس افغانان مرسول او یو امریکایي عسكر مر شو د هغه پیکي په خاطر باندې خغلی ترامپ له طالبانو سره د سولې د خبرو ټوله پروسه وزندول او ډیر وخت دغه پروسه د سپات شوله اوس چې بیا د امریکایي ادباو خبره ده د غوي ژوند په خطر کې دولت طالبانو سره بنديان دي فکر کوي د ترامپ هغه په خواني دریسته په کتو دوی واقعا په دې برخه کې جدي نه دي که څنګه
لا تر اوسه خو د خبرې مثلا مطرح ده یعنی د تبلیغات مثلا مطرح ده مونږه تاسو ګورو په آینده کې چې اقدام چې عملی اقدامات سي دي د ترامپ لخوانه په وست وخت کې چې دا وزیر خارجه دا موضوع مطرح کوي مثال د اسامه بن لادن نوم هغه کړی ده مونږ او تاسو خو شاهدان یو چې اسامه بن لادن سرانجام په اسلام آباد کې وژل شو مګر متاسفانه د امریکې د دولت لخوانه د پاکستان د دولت پر ضد حکومت اقدام ونه شو د اسامه موضوع ثابت کړ چې پاکستان دولت نه تنها د ترورستان آمیده بلکه ده ترورستان مرکز پای ثابت شو پا مونگا اوتاسو پاینده که او بگورو چه اقدام عملی اقدامات سده مگر یه خبره چه دیر مهم ده مونگا اوتاسو افغانان ده پاره دا مسئله ده چه ده طالبان و مسئولیت ده ده طالبان و دفکتو حکومت متاسفانه لاتروسه ده طالبان و اداره دیو گروپ ایز دیو گروپ ایز لکه پخوا غوندی عمل کوي دا نو یرغمل ساتل خارجی اتباع و یرغمل ساتل دا معنی داده چې دوی دیو گروپ ایز عمل کوي نه دیو دولت نه دیو حکومت پشان دا موضوع
د اخر پختنی په توګه باندې مطرحه مچ کدا غس یو حالت دوام ولري اوس چې د امریکا نوې اداره تر ډیره په بهرنۍ مسلو کې ډیره لیوالتيانه لري د افغانستان په سری او هیواد او اکثر بهرنۍ مرستې بندې کړې دي دا به د طالبانو حکومت ته چې لنړۍ سره اړیکې غواړي او غواړي چې رسپیت باندې او پیژندل شي دا به څومره چیلنجونه رامنځته کړي که واقعا امریکا دوی ته شا وکړي
معلومدار چې دا ډیر یو لوی گواخ ده نه تنها د طالبانو د دفکتو حکومت په مقابل کې د طالبانو د رهبرانو په مقابل کې دا متاسفانه عواقب د افغانستان د پاره ډیر خطرناک ده مثال دا بشری کومکونه چې قطع شي هم دا اوس چې اوازه رامنځته شوې ده مونږ او تاسو خبر واوردل چې د ډالر به تر اتیا افغانی رسیدلې ده دا ډیر بد عواقب لري دا ده ازرار ده افغانستان په مقابل کې ده او کفاره ده افغانستان مظلوم خلق ورکوي ده طالبانو دا لجاجت او ده طالبانو ده تندره و زحمت ده موقف سلپسله ده افغانستان ده ملی منافع په مقابل کې پرزد کده
ډیر مننه کوم ښاغلی میر عبدالواحد سادات په اروپا کې ده افغانانو ده حقوقپوهانو ده ټولنې مشر سلامت اوسې
مهرباني
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیا نور هم لوړه شوې که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ډاډ ورکړی دی چې دوی د افغانیو د ثبات د ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي خو نن د کابل په شهزاده سرای کې چې د پیسو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په درې اتیا افغانیو بدلېده دا به پرون مازیګر نه اویا افغانۍ و دا وروسته له هغه چې ترامپ یوه اونۍ مخکې شاوخوا لوړه وکړه هغه وخت د افغانیو ارزښت دری اویا او په یوه اونۍ کې شاوخوا لس افغانۍ لوړ شوی دی خلک هم اندېښمن دي او وایي چې په بازارو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې جزئیات په دغه رپورټ کې
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسم او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د مرستو د بندولو لنډمهالي اعلان وروسته په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو بیا نور هم لوړه شوې. پرون شنبه ناوخته د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 90 افغانۍ بدلی د خونن یک شنبه له غرمې وروسته د بیا 2 او آن 3 ډالرو ته رسیدلې. یو اونۍ مخکې بیا د یو ډالر بیا 3 افغانۍ وه. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک پرون په یو بیان کې ویلي چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي، خو یو شمېر افغانان وایي د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لال وړېدو د لومړنیو خوراکي موادو په بیو هم اغېز کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکي اجمل زاخیل ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې ټرمپ افغانستان باندې د مرستو بندېدو اعلان کړی، سمدواره دلته په افغانستان کې افغانۍ ډېر بې ارزښته شوي دي او په بازارونو کې په نرخونو کې او په د افغانۍ په بې ارزښته کېدو کې ډېر فرق راغلی دی. په بازار کې د خوراکي توکو همداسې نور فکر وتوکو ډېر قیمته شوي دي.
د کابل د لومړنیو خوراکي موادو پلورونکي هم دا خبره تاییدوي. د دوی په وینا وړ مورز د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1480 افغانۍ وه، خو نن یک شنبه دا 1500 افغانۍ ته رسېدلې. د غراز یو من بوره پرون په 320 افغانۍ پلورل کېده، خو نن یې بیا 380 افغانۍ ده. دوی وایي د غوړیو او ریژو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. پرون شنبه د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1180 افغانۍ وه، نن یک شنبه دا بیا 1950 افغانۍ ته لوړه شوې ده. او یوه درې نیمنۍ بورې اوله سیده وریجي وړمه او پرون ورځ 2150 افغانۍ وي، خو نن په 2400 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل یو اوسیدونکي غوث الدین د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بیو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو تړل ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي. که نرخونه همداسې په خپل سر لوړ شي نو عام ولس ته زیان مستقیم دی او دا اصل کې د فقر او بیوزلۍ لامل ګرځي.
د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو د کنټرول په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا دوشنبه 40 میلیونه ډالر لیلاموي. دغه بانک د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ هم د افغانیو د ثبات د ساتلو په هدف 40 میلیونه ډالر لیلام کړي وو، خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي د پولي ثبات لپاره د ډالرو لیلامول لنډمهالې چاره او د وګد محل لپاره غټنه لري. د ننګرهار پونتون د اقتصاد په هنځي پوخانی استاد بشیر دودیا لزادي راډیو ته وویل
د دایمي ثبات لپاره د څه تدابیر ولرو چې دغه یو منظم سنجول شوی اقتصادي پلان له مخې دا ثبات رامنځته کړو. دغه موقتاً ډالر لیلام ته وړاندې کول او دا موقتاً صرافیانو باندې فشار راوړل او د دوی تړل او د خلکو ممانعت کول چې دوی ډالر وانخلي، دا ټول کاذب فعالیتونه دي. دا موقتي تاثیرات لري.
په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو بیه وروسته له هغې لوړه شوه چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې بندې کړې او بیا دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزارت ټولو استازولیو ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه تر نوې پریکړې د هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. د اقتصادي چارو شنون کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو په لال وړېدو کې د ډونالد ټرمپ له لوري افغانستان ته د نقدي ډالري کڅوړو پر لیږد نیوکه او د غراز د امریکا د کانګرس له لوري د یوې داسې تګلارې غوښتنه چې له مخې د طالبانو د مالي ملاتړ مخه نیسي هم بیا اغېزې نه بولي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای ویندوی پرون ویل ډیر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سی آی ای تر څو کلو پورې ویل شوی ویل چې لا دې نتیجې ته نه رسیدلې چې آیا دا وایروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د سی آی ای څېړنې لا هم په قطعي ډول نه دي تایید شوي او چې دا وایروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای ارزونه شي چې کورونا وایروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د سی آی ای دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و، خو د شنبې په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان رد کلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کورونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې اوبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې سی آی ای د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلیو چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کورونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژي وزارت د ټیټي کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلې چې د کورونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته برېټانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کورونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کورونا ویروس چې د 2019 په نومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبا یې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 1 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کورونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کورونا ویروس د هغه د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2023 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 15 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینس پوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو لبیا واکمنی دوه دنجونو خزو په زده کړو کار لبندي زورسته ډیرې خزو اوس حیاتی ته مخه کړی ده. دوی وایي په همدې ځان بوخ ساتلی او خپل کورنۍ ته ومړی ډوډۍ هم ګټي. زموږ همکار عبد اسپوګمۍ لیو شمیر دغه خزو سره خبري کړې او دا ریپورت جوړ کړه.
خیاطی د جامو او نورو ټوکرینو توکو د ګنډلو او جوړولو هنر دی. دا هنر پخوا هم افغان میرمنو درلود، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار له بندیزونو وروسته پراخ شوی دی.
اوس مهال می خیاطی شروع کړې ده او د خلکو لپاره جامې ګنډم او د دغې لارې خپل رزق پیدا کوم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو هری واوا چې په تیر جمهوری نظام کې د واکسیناتورې دنده درلوده، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته وزګار او ګندنې ته کېناسته. نوموړې وایي خیاطي اوس ورته یوازینۍ بوختیا ده او هم یو مړې ډوډۍ ورنه ګټي.
اوس مهال اقتصادي ستونزې هم بخیر ډېرې دي او داسې نه کېږي چې یوازې د کورنۍ یو غړی دی ټول وساتي او ټولې کورنۍ ته دی دا غوی اړتیاوی ور پوره کړی، نو بیا مجبوری کو چې موږ په خپل عام کار وکړو. که بې دندې شوی هم یو مجبور یو چې د خپل مسلک څخه لرې کار وکړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړو او د هغوی اړتیاوی ور پوره کړو. نو ځکه مې خیاطۍ ته مخه کړله او د دغې لارې د خپل کور نارینه وګړو سره مرسته کوم.
د دې په خبره یو جوړه عادي پنجابي خزینه جامې تر 1.5 افغانۍ وګنډي، خو د ډولي فرمایشي او مجلسي جامو به بیا د ډیزاین پیچلتیا ته په پام فرق کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکې زینب بیا وایي چې د کوم ورځې چې کتاب یې له لاس اخیستل شوی د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده.
طالبان راغله مکتوبونه تر سوماتي رهيلي د لورته چې ډاکټر شېسم تر اسن خلجبن سم کوم. طالبان چې راغله ټول کارونه خراب سول غشتل میچه جان و جن و کم بیا برت چه افسردگی و نیولو زموج راسته ای لولاری را باندې تور تیار سول ولی اوس نو زانان پر خیاتیان باندې مصروف کړی دی چې دی اوس می څو ټول حالات می خراب څه وز د خیاتی سره خوشبون مخته ورم
د ګندنی ماشین، قیچی، متر، استنه او تار، پنسل، رنگ، قلم یا تباشیر، د برشت، کاغذ، دا د خیاطۍ اړین توکي دي. خیاطۍ ته ځکه هم افغان نجونې او ښځو ډېره مخه کړې چې په ډېره کمه پانګونه کار پیلولی شي. که څه هم د ګندنې د ماشینونو قیمتونه متفاوت دي، خو له زرو نیولې آن تر نږدې 20,000 افغانیو یو نوی ماشین قیمت لري. د یادونې ده چې د انفرادي ګنډنو تر څنګ یو شمېر افغان ښځو
دغه راپور به وروسته بشپړ درته خپور کړو، خو اوس ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی که طالبان له هغه څه وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري د مشرانو په سر به ډیره لویه جایزه یا بونټې کیږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی نن یې په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلي. په دې لیدنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې ډونالډ ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپله ژمنه عملي کولی شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په غزې ترانګه کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځانګړي ومه ورسته مرحبا. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټي په اړه د بنسټګر نوې وړاندوینې هم اوري. ولدي هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2,000 انسانانو روبوټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالۍ کوي. نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سرټکی. د نجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي. ملا هبت الله او قاضي الخزات زکه باید ونیول شي چې د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه یې د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي، او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکړل سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته د مستر ترامپ کګه شوې سترګه. طالبانو دوه امریکایانو ور خوشی کړل، خو ترامپ وایي وسلې ترې بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنی.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت وپیژني، بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوي دي هغه هم باید بیرته امریکې ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي، او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ سرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي.
په بهرنیو موسساتو د طالبانو راتنګه کړې دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شوه چې افغانستان نه د پخې ایستلو اعلان کړی. اندېښنې دي چې ټولې موسسې به پاکستان ته واوړي.
سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کوم کونه چې راتللې، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدلې، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او له پښتنو غوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي، بلکې ویلې ده چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي. منتقدان وای د لوی جرګې پریکړه لاوله د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنی غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پرمخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته صحیح دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
پښتون قومي عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پرېکړې چې وي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پرېکړې وي چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تیرونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپل هم ونله چې دوی پر ښځو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپلې تبې له مخې بندیزونه لګولي، بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د ځای ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تیرونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هیواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه ښځو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې څو ورځې تیرې شوې نه وي چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اسرائیلو د صدر اعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې له امله یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه او همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر 3 کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چپ پاتې دي. که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی. تاسو ګورئ چې دوی کولای شو ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارډ یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډیر زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه ورستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیواله محکمه څخه د هیله کومه ترڅو په افغانستان کې د دموګکاو پښین لوبه نور پای ته ورسوي او ترته زیات نور افغان ولس د خپل سیاستونو قرباني د نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم ترته زیات د هیڅ راز شکنجه تاب او توان نسته کې. نو له دوی څخه مې هیله ده چې د دوی په نیولو سره عقلان وکولای شي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي ترڅو ټول اقوام په هغه کې ځان وویني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې ترڅنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د افغان میرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوی واګي سمبال کړی نوی چې افغانستان یو بار بیا د امریکایي او روسی چارواکو په سرګندونو کې مهم ځای ونی وو د پښتنې له خلکو سره ډیر کړ چې ترامپ بل طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړی نو د طالبانو او غونډیو قدرتونو خبرګون بورته سوي دا سرګندونی او پښتنې هغه وخت تودې شو چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کچوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټس امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي سرګندونی وکړي. ترامپ تیره اونۍ څوم بار لپاره پر طالبانو د 30 میلیون ډالري ونیزو کچوړو د بندولو ګواښ وکړ او زیاته کړه که طالبان ورته په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې بیرته ونه سپاري نو دا د میلیاردونو ډالرو رواني کچوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له ګواښ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوشي کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته له خپل اړخه تحفه بللې ده. بلخوا په دې تحفې د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته ونستئ خو امریکا دې ته هم منتظر نشي پاتې کېدی چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوي بریدونه پلان او ترسره شي. د شنونکو په باور د مایک والټس دا څرګندونې ښیي چې طالبان د ترامپ په دوره کې د هغه له خارجن سیاست ته خوندي نشي پاتې دی.
افغانستان اوسني نظام ته هم پکار دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغه سی موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ترامپ اداره ده او ترامپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري او هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کېږي طبعاً دی به هغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټوله داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، ځکه څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشاله و، د ټرمپ راتګ ته خوشبین و او اوس هم څه خوشبین ښکار کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلودی، څلور کاله د ښاغلي بایدن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل شو، نه کنګل سیو پیسې خلاص شولې او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبان خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کېږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډېر سخت وي، یعنې د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سختې ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګرانې ورځې په مخ کې وي.
لدې سره جوخ د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو بار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا غواړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور که ترامپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي نو اندېښنه دا ده چې روسیا به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په تر ډیره ځای خپل په سیاست کې ډیره توجه وکړي، دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي. په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې شول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امکان ورکړی دي، پرېږدي چې جهانی غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې هغه پای ته د کښت ورسي او هغه وریبي. که ښه کړي دي هغه هم باید بالاخره اصول واخلي، او که خراب کړي دي هم باید اصول واخلي. فکر کوم روسیه په دې ځای کې اصلا ځای نه لري او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چي. نه د افغانستان ملت روسانو سره کوم علاقه لري په دې برخه کې دوی داخل په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دخل وکړي.
امریکایان به په دې لټه کې وي چې په افغانستان کې خپل استخباراتي
حضور پراخ کړي. دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري. مونتا د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورک سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړي. اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري او هر څو میاشتې بعد دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبۍ ته سفرونه کوي او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري او خپل فعالیتونو په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل اخوا د ترامپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو ایس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولې. خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پښتون او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنېدو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1416 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو ایس راپ P1 P2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپورونه زیاتوي په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربي اماراتو، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د P1 P2 تکمیل شوي دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویو ګان او امنیتي صحي چیک اپ ځنډول شوی. خو په دې بندیز کې شاید د ایسایوي کیسونو لرونکو افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نکړي شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري 16 میټي وروسته امریکا ته د یو ایس راپ پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري او تر څو ورته امر ونه شي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یې هغه قانون هم لغوه کړی چې لمخې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابېږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه دا هوسم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیرای داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس شته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول سي، ځکه چې ډیرای داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلود، ډیری اسناد اته غلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه وه هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکیرې جوړې کړې او د هغه په اساس بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي. نو دغه موضوعاتو ته به هم دس یو لاره جوړه شي چې دا واقعا چانسي او دغه چې اوس یې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا با ارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي. متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړۍ راتنګولو پر فعالیتونو یې ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختې سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستان د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو تر څنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګوه خو تازه ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپل اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستان د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډیر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکه چې پاړه د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویدن کمیټه چې له 40 کالو راهیسې افغانستان کې فعال و د جمهوریت تر وروستۍ یې د افغانستان ولس ولایتونو ته فعالیتونه رسیدلي او اته زره کارمندان لرل. خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبان لخوا د کار له خنډو ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجوګانې او مؤسسات چې کوم مصارفات کوي اول ته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبور کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. مؤسسه خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډاوې لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بهرنۍ جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د مؤسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمل په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خوله کې مقرري وکړي، د دوی په خوله کې معاشات ورکوي او د دوی پر ضد خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سوطن د طالبانو لپاره به لږ یا ډیر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره به سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتللی، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدل، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمه دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونه له وګدي مودي ورسته د منظور پښتین راخره کې دوه ویډیوي پیغامي د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو پاړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او د سیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي لوی جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوی و، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شاشوي او د ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغه ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د درې لکه پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کورمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراستولې جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نه غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوی پیل کړي سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ورخلاص کړي.
جرګې کمی فیصلې کړي دي، ډېر تاریخي فیصلې کړي دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د مور سره ګډون کړي یا د قبایلي مشرانو، تاسو ولیدل چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګی کې. بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ پار کون کې وسیدلې دی، ټولو په مستقیمن بڑا باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلی سو چې د ریاست لخوا فشارونو لوجې یا نور داسې کیسې چې دغه لوجې دی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه 10 ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو کتلی سئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلی وو یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسئ په اتحاد او په اتفاق باندې، تاسو مخته سئ، دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو لخوا راغونډ شوی یو جرګه وه او د هغې پریکړې حقوقي الزامیت نه شي ترلاسه کولی. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نه شي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلی اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کاسته سره مخ دی او غوښنه کولای شي خپل اواید نور هم د لاس اور کې خلکو ته برق یا غاز مفت میسر کړي او یا هم د غیر بیر ټیکړي همدارشان د ډیورنډ کرخي پوکدو باندې د آزاد تجارت تک راتک نه یوازې دا د پاکستان دولت تصمیم پورې محدودېږي بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی چې آیا افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي آیا عملي کوي یا نه په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي خو حکومتونه یوازې یو سیمه او یو محله په نظر کې نه نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي
او سم د ټولنیزو رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاوند نسبتا خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 702 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشی شوی چې تیر څو نه یو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوی یا د وزارت وایي هڅې روانې کړې دي چې پاتې 400 افغان بندي کډوال هم را خوشی کړي د دغو افغانانو د نیول کېدو په اړه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمشنری ته ورغله او غوښتنه کړې چې د پاکستان د دغه کارونو مخه ونیسي خو په خپله د طالبانو د کراچۍ کونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو او ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړو خو وروسته یې چې نیوکه پرې زیات شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ بل خوا تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو دغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی بلکې دا د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کې نخې زینو بیا دغه مکتوب په دفاع لیکنی کړي او د خپل مشرانو د لیکلو کتابونو حوالی خبرې کړي دي چې وایي د خزینه او جاسوسي په اسلام کې خلل لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه کوي خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه دی چې خزي کار تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپل جاسوسي اهداف لپاره کاروي دا کوم اسلام کې راغلي او بل موضوع مو د تیر ونې نه دا و چې په افغانستان کې پرګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په ستر مرکزونو یادېده اوس دغه لته په میاشتو هم نوې کتاب نه چاپیږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکو سر نه ورخاره کوي په همدې تراو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه خاص د یو مشهور کتابتون خبره کړې ویډیو در ښکاره کوم چې پکې وایي دغه لته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کار نه کوي سر ورخاره کوي حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم دی خودلو ځای نه
قلم مینوال او خلق بم قتل نن ورته سار راغلی مې یو سات کې پکې ناسته ما پښوم پکې نشته ده نجيب جان وی چې آتا کرایه استل هم مشکل شوې دي نو دا سو خبرې دي یو خبره خدا شو چې خلکو فقیران شوې دي او بل اهل قلم چې دي دا عموما فقیران خلګي خو لا حالت خراب شوې ده یو مسله او بل مسله دا ده چې د کتاب سره مینا یا علاقه چې ده بیخی زیاته کما شوی ده یعنی په خپل ته ما ډیر ځوانان لیدل اوس یګان ځوان راي شه مغه د مکتب تعلیمی کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه نو ټول کتابونه چي دي په زی پاتې دي
او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري دادي چې چین په نګدي راتلونکو کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو زیرک روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نيسي د سیالۍ ته یو چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونو تیار کړي چې قدونه به 149 متر 198 سانتیمتر پورې لوړ وي ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ای ټاون یا د بیجینګ ټکنالوژي اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتر نه زیات منډه وهي دې سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټسلا ډاینامیک ون ایکس او بوستن شرکتونو ترڅنګ د چین تیانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي. خو تیانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټک منډه وهلې وه او اوس یې چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لای ورته تمه زیاته شوې ده. خو په دې سیالیو کې واځي د انسانانو پر رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري. او تاسو به اکثره کور کلی بازار او د نړۍ ګوټ ګوټ کې داسې زلحاله انسانان هم وینئ چې چیرې درته یو شرخ کاری. شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په ډاون سندروم ناروغي باندې اختوی او مرزادی هم داسې نړۍ ته راځي. خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولی هر چیرته په داسې حال کې چې هر یو یې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواری یو شان وي. راځئ نن خبر کړم. د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ څلوېښت کروموزومونه وي. خو د ډاون سندروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د یوویشتم نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجوده وي چې له همدې امله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ څلوېښتو پر ځای اووه څلوېښت کېږي او له وجې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړې په وده کې خلل اچي، د مخ ساختار یې بدلي، سر وړوکی کوي او د سر د کوپړې مختلف